کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو غواړي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له ملالۍ بشیري څخه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسه ملکیان وژل شوي. او اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای دانشتی د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډر ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوي چې د هبت الله د ډلې ولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نشته کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال مړ سوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د یو د پرونیو خپلمنځي نشته په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی چې لږ تر لږه 10 کسان یې پکښې وژل شوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یونما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمباري کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 کال راهیسې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ شوبل شمیر زیات دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا پر سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ ولیږي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن پنوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم کړې چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستي خبري د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډیمستورا دفتر پرون پنجشنبې په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د 10 میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې هوارول وي. په بیان کې د ډیمستورا له قوله ویل سوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ولاړه. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې ډیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیې او ایران د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د دمشق د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوی لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغوی ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ښاغلی ترامپ پرون د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیه اوکراینی ماڼوګان او بیړۍ بیرته اوکراین ته نه پارلی نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان سوی لیدنه فسخ کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، د لندې قوس 9 د نومبر 13. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې وسلوال طالبان دی د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان نه هر کال 2500 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څه باندې شپېتو پروژو کارونه پیل شول.
مجموعی لګښت یو سلو 12 میلیون افغانۍ ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
زما رایا زما حق پروګرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل څېړل کیږي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو، له بعد مرګه د دې ورسې کې ټاکنې سمته د مدیریت نه کړې، د هغه کې ناکام راغله.
دغه ځانګړی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبري پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګندونې وکړې. میرمن ویلس چې په جولای میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې کتلي وو، وویل چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل سوی. جزئیات له احمد تکل.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره په کار د ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوقالعاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به ادارې سیمه پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریخوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که نه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیو کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
ومودل چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. پرون په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونو افغانیو په لګښت د 40 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د 40 پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د 40 پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلی کېږي سي. مجموعي لګښت 112 میلیونه افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والی وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 12.5 متر پوګدواري د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومره والي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کله پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګ په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلی شي د ساتنې کې لازم اقدام وکړي.
بل لوري ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامې د خلکو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د نظام او ولسي اړیکې او باور زیاتېږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړمال وویل چې د ولسی تړون د برنامو ګټه مخامخ ولس ته رسیږي.
دا غا داس یو پروژې دی چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای و اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوی دی. اکثریت دغه مون خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي. نو دا غا پروژې دی چې مونږ د پوره ګټورې دي ولسونه د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1.6 پروژې د څه د پاسه 2.6 میلیونه افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوي او زندنۍ پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه ویي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې 90% له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه ناروغان چې په ځان ترکیې ته استول کیږي درملنه یې ناشونې وي. جزئیات د ناجیه سپۍ راپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په سکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیری اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دي استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنشیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي راډیو ته وویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کومې ورځې چې مې امینه ترکیې ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی دی. لس ورځې وړاندې د ترکیې په اتاتورک روغتون کې عملیات شوه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیې دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نوروغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نوروغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او عامې روغتیا وزارت د ګډ کمیسیون له لوري دوسیې څېړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیې څېړي. که چیرې په رښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیې ته واستول شي. کلنی ډول له 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیې ته استول کیږي.
نوموړي وویل هغه ناروغان چې د ترکیې دولت له لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا یې د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د ښاغلي کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نوروغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
موردل چې د ترکیې په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې په سلو کې 90 یې له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. نور معلومات له اسمت ساروان څخه اوري.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه رحیم الله سپینغر د کابل نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوئي باندې روانه ده، نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي، هغومره نفر دې نن باسي، نورو ته دې بېشي د دروازه نه دې باندې نن باسي. او خلک ډېر سخت په تکلیف وي، دوه شپې درې شپې مهلته انتظار تېروي، مریضانو سره وي، یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته، او د پاکستان کنسلګرۍ ته دې دا پیغام ورسیږي. السلام علیکم او ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار څخه خبر کوم، زانم عبدالله دی. موږ د کندهار د چارواکو څخه شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو زده کوونکي او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلک دا پر کومه باندې داسې دی؟ ولې زیری د مکتب د معلم یا د یو زده کوونکي څخه شتون نه کیږي، د بل پوهنتون والا څخه شتون نه کیږي، دا غم لا او د مدرسې والا دا د جمل کې دا ولې هر وخت د سکرکت کیږي، هر وخت پوښتنه ځینې کیږي چې زه څه وسو به دې راځي؟ کدی اسناد شې لري وړاندې کې نه نه کوي کني نور خلک مزري دا وګار دې لپاره مشکل جوړ کړي، خلکو نه فرشم کې دا کیږي وسره.
بلی، السلام علیکم، د زنه راځي ټول کارکونکو او رجونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. ختیجه افغان د میدان وردګ ولایت ته جغتون سلینه زما خبراتي شرکتونه یو مشتی دی استین د ورکوي مچې د میدان وردګ ولایت ته جغتون سلینه کې څلو یختر نمخ کې لا تر اوسه پوری روشن مخابراتي شبکه کوي چې روشن کارني کوي. بیا یو د کړي دا د مش په نامه یاد کی دا مربوط غزنی ولایت شبکه سره کې هغه ته هیڅ کارني کوي. دلته یو نیرو ولسوالۍ کې جغتون سلینه کې این کې نو چلات کوي روشن کارني کوي. هیله مې ده چې د ستونزې حل شي د خدای په نام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم یو بهرنی مسأله څېړو. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې سرمشري کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ یو نوی تجارتي تړون لاسلیک شي. احمد تکل د مسله تعقیب کړي په سټوډیو کې. سره د تکل سره په دې سرمشري کې تر ډیره د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسایلو په اړه آیا بحث په پام کې دی؟
سالی صاحب، د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ولسمشر تقریبا ویلی شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د یو نوي نړیوال اتحاد د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل هغه شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا، یعنی د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوا په څیر دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د په وینا د امریکایي کارګرانو هغه ګټې خوندي کوي چې په مخکینی تړون یعنی په نفتا کې نه و. دا تړون به چې ښایي د پاموړ بدلونونه رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه، بلکې د هغو کسانو لخوا لاسلیک شي چې د دې تړون په اړه پر جزئیاتو باندې خبرې سره کړې وي او په خبرو اترو کې برخه درلوده. ولسمشر ټرمپ د چین پر تولیداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي میلادي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره سالیسه لیدنې ته هم تیاری نیسي.
نور کوم مسایل داسې په پام کې دي چې په دې سرمشریزې کې ورباندې بحث وسی؟
په مجموع کې خو د هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر تجارتي او اقتصادي مسایلو بحث کیږي، خو سرمشریزه په ارجنټاین کې جوړیږي چې که څه هم ارجنټاین په خپله د نړۍ له شلو مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی، خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله انفلاسیون او بیکاري په زیاتېدو دي. په دې اړه بحثونه په پام کې دي. همداراز د دې سرمشریزې په ترڅ کې باید ځینې ډیپلوماتیکې هڅې هم وشي او ګڼ شمېر څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې پلان شوي دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جاپان صدر اعظم شینزو ابي او د هند صدر اعظم نارندرا مودي بیلابیلې لیدنې کتنې، یعنی د څو هیوادونو د دولتونو له مشرانو، د دولتونو یا حکومتونو له مشرانو سره بیلابیلې لیدنې کتنې ولري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به هم نن له ولس مشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو دا به د سرمشریز په پرانستون کې غونډه کې نه وي، ځکه میرمن مرکل مجبوره شوه چې پاتې شي په جرمني کې، ځکه چې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریز نن په ارجنټاین کې پرانستل کېږي، او په دې سرمشریز کې به د نړۍ بیلابیل مشران د نورو مسایلو ترڅنګ پر تجارتي موضوعاتو هم بحث وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اورزګان کې د سولې په نوم مشاعره وسوه چې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پر ارزښت ټینګار وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر سکیل خواو د شعر په ژبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سوله وکنن، راسم لا جان سوله وکنن، دا د انګریز دوی مو دی د وخت دشمن، دا د چنګیز دوی مو دی د وخت دشمن.
سوله سوله خیر دی راسم، مروري را په خلاصه، زموږ پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه.
د دغه شزنو او نارینه و د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي، د شنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سوي وه، او خپلې ادبي تنګې ماتې کړې. د دې له زړونو راوتونکي بړاس یعنی شعرونه تر ډېره پر سوله او یوالي راڅرخېده.
زه در سره سوله او ته جنگ کوې، دا په کم قانون په کم فرهنګ کوې، خپل بچی په خپله توره وژنې، لا تا ورباندې ظلم او کنن کوې.
دا تر څو به زموږ مرګونه جنازې وي، لا تر څو به د چین چیغې نارې وي، خدای ولې لا د بل په خوله جنګېږو، خدای ولې لا د بل په خوله کړېږو.
ته هم مسلمان، زه هم مسلمان یم، تا ته زما مرګ چا روا کړی دی، راسه چې وای سوله ما او تا وکو، خدای چې خوشه کړې هغه بیا وکو.
تړانځه ملت همساسه، د زخمي وطن دواسه، تور شپو لره سباسه، د وحدت د نور رڼاسه، سول سول خیر دی راسه، مروري را په خلاصه.
دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، دزمری سرمن می واغوستل مورجانی، ز سرتیر استاله بار تیر تر زارم، د دشمن دستور بخارم په هر ځای کې، ز ساتم کېم د دې خاورې اسکارم.
ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین.
تر څو باد چنجي پچې پزما ته پس غدو، تازوی سول تم لا تړو په پاکو ارادو کې.
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په ژبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي، او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونی سی، رشوت تلار هوار سول، یو زړونه مدوس ول، و نفرت تلار هوار سول. مخکې به مو دا ویل د یو لاسه ټک نه کېږي، اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلاره سول.
په بیت المال باندې چې وپړڅېدل، د هغو حال رسوا رسوا غواړو، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، رحم په زړه کې د هر چا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مین نه رانغشتي وو، او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ماسوم خان نورزی له دلارام څخه په خپل سیمه کې لیکلي، سوله د ملت شدیده اړتیا ده، باید له قید او شرط پرته رامنځته سي. رحمت الله احمدی له زابل لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې خوا فشارونه رانیسي، سوله به افغانستان ته رانیسي. د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي لیکلي چې شل ورځې کېږي دلته مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، کوم لګښت چې پر سوله کېږي هغه باید افغان سرتیرو ته ورکړل سي چې خپل تجهیزات ورباندې رانیسي. د پکتیا له کنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی، پاک خدای دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. عبدالرحمن له ننګرهار لیکلی، طالبان د اسلام او افغانستان په خاطر د منافقو گاونډیانو د ګټو منافقانه کړنې او شرطونه پریږدي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی، د ټاکنو په خپلو کمیسون کې خپلواک کمیسون کې تجارت روان دی، کوم وکیل چې پیسې ورکوي هغه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي، او هغه کسان چې پیسې نه لري ناکامیږي. ولی له کلات څخه لیکلی، د خاروریانو په سیمه سیمه کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي موږ ورسره ستونزه لرو. فضل رحمان لزابل لیکلی د افغان بسیم شبکې څخه مننه کوي چې په خاکي افغان ولسوالۍ کې خپل انتن فعال کړ. نصیب الله خوست څخه لیکلی باید د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. خالد لکندهار لیکلی خلیزات پلس میاشتو کې د سولې ویلي او د دې لپاره باید انتخابات وځنډول سي. حمید الله لکونر څخه لیکلی د دې ولسوالۍ البته په دانګام ولسوالۍ کې د خبره چې محلي پولیس خلک ځوروي. فضل کریم درویش لپاکتیا لیکلی د ګرم سیر پر حمله خوشین یو. بل اوریدون کلیکلی د سپوک انسانانو په وړاندې چوپتیا د کمزوري په معنا نه ده. او عبدالله واحد مدقیق د لوګر لیکلی حکومت په ژمي پر اتلو سره له داخلي بې ځایه سو سره باید مرستې وکړي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 کسان ملکیان وګړي وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. اروپای ټولنې او ناتو د اوکراین د ولسمشر د ورستۍ غوښتنې پر وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبه په ورځ له ناتو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی بیړیو له نیولو وروسته دي د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوې لیدنه لغوه کړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هېواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادي راډیو واورید دي. او نور خبرونو تفصيل د آزادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رايا زما حق.
زما رايا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لمړۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسي کولای راتلونکي څلور وړه انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو له بعد مرغه ډېری ورسې ته ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړې دي. هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا د خبرې کې چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ټاکنې سره یوځای شي نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې له دې باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستیال بیان زبی سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کړي. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله، حکومت غوښتنه دا ده چې لوړ ټاکنې د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشر ټاکنې کولای شي د همال پر یو درشمه ترسره کړي. امادګیانې لرو په دې اړه، اما د څلورو ټاکنو دپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلورو ټاکنې موږ همال پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره سي، د دوشنبې په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استازو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغې سره وښيي چې که چیرې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوي وه چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمېر نورو مشکلاتو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست او غزنی ولې د ولسي جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محلوي شي سبا یا بل ورځ اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو د ولسي جرګې د 22 ولایتونو د رایو لومړی پایلې به د قوس په دویمه اعلانوي، خو اوس کمیسیون له ژمنې سره سم ټول نتایج اعلان نه کړل. دا چې ستونزه په څه کې ده، آیا لومړنیو اعلان سویو رایو کې خو به بدلون نه راځي، آیا د بایومیټریک رایې حساب سوي دي که څنګه؟ دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته راغلاس وایم. د میز کوربه زه رحمت الله افغانی. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیرو، تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سوي دي؟
تر دې مهاله پورې موږ تر دیارلس ولایتونو پورې اعلان کړی دي، چې زی نمونه درته اخلم: بامیان دی، دایکنډي، فراه، جوزجان، اروزګان، زابل، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز، خوست، پروان. پاتې ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د فیصدۍ په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصیږي او سیستم ته داخلیږي د ډلبندۍ مرکز ته، پاتې ولایتونه به هم اعلان سي. البته د خوشحالۍ خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې وه چې ستاسو هغه امانت چې تاسو یې دا ډیموکراتیک کور ته ورسپاري، هغه امانت په ډیر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخابي.
مروجنه، دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې د دقت نه کار اخیستل شوی ده؟
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 22 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلانېږي، له بده مرغه چې دغه وعده یې تر ډېره حده پورې دوی پر ځای نه کړه، ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لومړنۍ پایلې اعلان شولې. زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې باید اعلان شوې وي، نه یوازې د 5 ولایتونو. او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو، د نظرو بنسټونو او د سیاسي احزابو مصروفول دي، ځکه دوی ټول منتظر وه چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو کمیسیون هره ورځ 5 ولایته، یو ولایت، دوه ولایته او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي چې د خپل په قانون کې ندی راغلي. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري، هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځلس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو، نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلک خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه. نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانېږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې نه د پنجشنبې د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلي وه، هیڅ رایې حساب نه شولې، ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رایې وشمیرو. دغه یوه ستونزه وه. موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فراه ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده. او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي، ځکه فراه کې ځینې ستونزې
هم وي. حق پرسته به مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوې وه د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان شي، خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي، له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان شي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق د ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وژغېږو کله چې
دلته یوه ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتلونکي انتخاباتو چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای سي د کاسې لاندې نیم کاسه موجوده وي. که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت لا نه سو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلانېږي.
شما ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، ایتونه پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لري او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. کوم چې دو دېرش ولایتونه یا درو دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او خبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعه لاندې لرو، او کوم پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعه لاندې لرو. زما لدا د چې د دې په حکمت باندې پوسو، او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوزادر کنټرول لاندې راغل، بیا به موږ تاسو ته دغه پر حکمت پر جزئیات باندې وژغیږو. شه په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته سي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسی جرګې په برخه کې تطبیق شوی، د هغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې آسیب شناسۍ نکاتو ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکي مسایل چې په تخنیکي برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشري قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسی جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او دریم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تیره ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې په یو ډیر شم د عمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشری ټاکنې او د غزنی ولایت ټاکنې ترسره کړي.
اغلی امینی، په داسې حال کې چې انتخابات یو څه ناڅه ځنډني او د ستونزو سره مالو، دلته انتخاباتي محلویش څومره زیات مهم ده؟ وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصولو نه ده چې کمیسیون باید مده نظر ونیسي. که دوی وایي چې موږ یو ځای نسو کولی د دو دېرش ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړو، دا یې باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وای چې موږ په یو وخت نسو کولی. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یاست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لومړۍ کې وایي چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دو دېرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوو، بیا اوس وایي چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت په تاسو پیشبیني کړی و، مخکې له مخکې به موږ سره شریک کړی و چې یو ځای نسو ترسره کولی. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړی و، خو دا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپله هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډېره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت، اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته یې لس ورځې وخت غوښتی و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي، ګوري چې د کابل مسئله تروسه لا نامعلومه ده، ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تروسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې تر ختمه پورې. دا چې کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، دې ته باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بالاخره جدول ونه لري، دوی یې مسؤلیت نه اخلي، او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې د هغو مسؤلیت واخلي، او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یوه هنګر کې چې تقریبا اتش پیته تیمونه کار کوي، یوازې د اتو تیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی دی. یعنی شپیته تیم نور دوی مسؤلیت نه اخلي، د خپلې ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤول لري شوی ده، او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغې مسألې اندېښنه هم ډېره ده چې اوس په کمیسیون د ته څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په د دارالانشا په ریاست باندې شوی دی، کمیسیون د دغه په اړه څه کړي دي. تر څو موږ خو به مهالویش اعلان کړو چې ولسمشري زی ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي؟ آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رای به ورکړي او کنه؟
حق پرسته د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 3.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اوس چې لیدل کېږي شاوخوا 2 ولایتونو رایې اعلان شوي دي، 1000 لږ تر لږه 1000 زیاته رایه ده، ټیټه رایه تقریبا 1000 هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رایه څه سولې؟
ښه، یو خو تاسو پوهیست چې تر ډیره بریده پورې په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګ د رایې اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پورې کابل نه دی اعلان شوی، او ډیره فیصدي به کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار چولې دي. فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالي رای، همدارنګ بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي، اما سفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندګانو څخه چې رای استعمال شوی. یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې مجور کړی دي، د مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی، اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي، بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي، درې دېرش ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای د هندګان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوي نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوي دي، په دې کې ته کټول سره جمع کول کونه رای نه ورنه جوړیږي، دا میلیونه نه رایل تسسوي.
ما تاسو ته ویل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري، هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي، وړکي ولایتونه اعلان شوي دي. ان شاء الله چې دې نتیجې ته به بیا موږ ورسیږو، او دغه ریزلټ به ترلاسه کړو، او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې 4 میلیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده، او د څو کسانو رای لیستونه ته پورته شوی ده، چې بیا به موږ تاسو ته جواب ګویو. سو وروسته یو مسله بل ته چې زه اشاره کوم، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی، هم سرعت، مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې ځکه مخنینه کوو د افغانستان سرنوشت سازه کوو په دې برخه کې موږ دقت کوو د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو ځکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نسی او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړې و چې موږ به هغه پایلې لرو چې هغه تاسو ته د قبول وړ بي د قناعت وړ بي او تاسو به د اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعا د پردې تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معامله موجوده و بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدسي رایې ته ورکړل شوی دی.
امینی صاحب آغلی کچه دا بحث تاس دا سوال تاس نمو مطرح کو دا محکمه چه لخاغلی حق پرست نمطرح دا تاس معلومات سخی پا دی برخی که تاس کارون نکی تناظرین لری دا غیرائی چه سواله
حماس سیاق پرست صاحب ویل تروسه د کابل او د ځینو لویو ولایتونو رای تروسه نه دی حساب سوی او که حساب سویم دی دا یعنی له خلکو سره نه دی شریکی سوی دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک ریزه که یوازې موږ د رای د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري د شکایاتو کمیسیون کومې ستونزې لري او بالاخره دغه لړۍ څنګه ترسره کیږي یعنی ارقام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
پر صاحب دغه کومې رایې چې لومړنۍ پایلې اعلان سوي دي دا د بایومیټریکس سیستم رایې دي که دا نورې رایې هم دي د لیستو رایې هم دي؟
ښه، تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومیټریک په ډیوایسونو کې ثبت وه او د دې ډیوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال سوي دي 3.2 میلیونه ته رسیږي. البته دا اخیرنی ارکان دی، یعنی موږ تقریبا 3.4 میلیونه رای دهندگان لرو، 3.4 میلیونه رای ورکوونکي لرو، 3.2 میلیونه تثبیت سوي چې دا بایومیټریک دی.
او دی که څومره تکراری رای
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسې وروسته ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې وارزول شي د دې پروسې وروسته به موږ ټول ریزلټ او نتایج تاسو سره
شریک
درو دېرش ولایتونه چې کله اعلان سي داسې نو نسي کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلانو د هغه ولایت تکراری رای غیر تکراری رای مثلا د ټول په جزئیاتو اعلان کوو
بایومیټریک رای درسته ګڼل
کېږي ښه ام د ډلبندۍ د مرکز رای موږ قابل د قبول دي هم د بایومیټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري دا هم مشته د قبول وړ دي هغه رای یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومیټریک رای استعمال سوي وي په 28م د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون فیصله وکړل چې په هغه مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعا تخنیکی ستونزه بایومیټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په ژورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومیټریک بایومیټریک واقعا تخنیکی ستونزه لري او احتیاطي بایومیټریک موجود نه دی که موجود یا هم تخنیکی ستونزه لري په دې صورت کې موږ ته دغه مرکز یا محل رای بغیر د بایومیټریک قابل د قبول دي او کچیر موږ په 28م د میزان داسې فیصله نه وای کړې د افغانستان د اساسي قانون 3 ماده نقص کېدل ځکه هر تابع چې په دې هیواد کې هر وګړی چې وسی ځاګه د دې حق لري چې باید خپل رای استعمال کړي او کچیر واقعا چې بایومیټریک تخنیکی ستونزه درلودلای او موږ خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړي چې خلک خپل رای استعمال کړي دا د مانل لري چې موږ خلک د رای ورکوونې څخه محروم کوو چې دا درې شم ماده نقص کړي په دې اساس باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 28م د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومیټریک لپاره هغه صورت کې رای استعمال سي چې الته بایومیټریک واقعا هم تخنیکی ستونزه ولري او ناظرین په کتبي ډول باندې په ژورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز دغه محل په دغه کوټ شمیره مرکز کې دلته بایومیټریک تخنیکی ستونزه موجوده و کچیر بیا هم احیانا د اغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک میسون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الترا منسسي زور ګوي را منسسي یازموش کارمن تر تاثیر لاندې راغلي تر فشار لاندې راغلي په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم بررسی کیږي او تفتیش کیږي نو په مجموع کې وایلی سو چې موږ ته هم معیار د ډلبندۍ مرکز دی او هم موږ ته معیار د بایومیټریک عمومي سرور دی
اغلی امینی که تاسو نه پوښتنه وسی کومې رایې ډېرې شفافې رایې دي یعنی د ډلبندۍ رایې که د بایومیټریک رایې کوم د قناعت وړ دي
په ټولو رایو کې هم شفاف ایسته هم ناشفاف ایسته. د افغانستان داسې خلک و چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل، نو هلته بایومتریک نه وه، او یا که وه بیا د کمیشن کارکوونکی نه پرې پوهېده، او بیا که دا دواړه نه وه اصلا بایومتریک نه و رسېدلی. په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپلې رایې کارولې دي، یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي، موږ هغه ته نسو ویلی چې دا ناشفافې رایې وي او دا سمه رایه نه ده. په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله، ځکه مخکې له مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې حسابو چې د بایومتریک پر اساس باندې ثبت شوې وي. خو وروسته له هغه نه کله چې دوی ولیدل بایومتریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري، دې ته مجبور سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري. د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسأله هم کولی سو وایو چې سخته مسأله ده هم آسانه، ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جلا کول او بالاخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده. خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي احزابو ناظرین، هم د نظرو بنسټونو ناظرین، او هم د کمیسیون خپله کارکوونکي وه، هلته ډیری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډیر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده. یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي و له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي. چې د کابل مسله همدغه وه، د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې؟ ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې. خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده، نه کیفیت، دا هم تر یو حد پورې موږ نسو منلی. دوی سره سرعت به هغه وخت هیله موږ بورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې، خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې، دوه ورځې سولې کندهار کې، بیا یوه اونۍ وروسته سولې. موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي، خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي. خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده. تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته، په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي، دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعاوې دي، یو اسناد تاسو ته اسناد وړاندې کوي.
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي.
همدغه موږ تحقیق کیو، ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولای چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده، په هغه کې تقریبا 12 دوسیې ته دوی رسیدګي وکړه. په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه وو، او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي، نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړي. نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي. کابل لس ورځو کې لس ورځې ډیر وخت ده، خو له لس ورځو هم اوښتې ده، ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي هغه هم بې دلیله. یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډیر اوږد وخت ده. که همدارنګ موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته، او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده، دا به سمه مسئله نه وي. که دوه ورځې دوی رایې حساب کړې وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې، بیا به موږ ویلو چې کمیسیون خو کار وکړ، اما دقت دوی مد نظر ونیو، ځکه یې وخت ډیر ونیو. خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي، د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس باید کمیسیون ځواب ورکړي، د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي، نه دا چې دوی دقت نظر ته نیسي.
پر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث راجمع کړو، په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېد پایلې اعلان کړي، کمیسیون بیا هم ژمن ده چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي؟
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کړي، په دې شرط چې په هغه کې عدالت تامین وي او په هغه کې کیفیت وي، په هغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په حیث باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانیو باندې راووتل، خپل مقدس رای استعمال کړل، موږ دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټوله ملت د حوصلهمندۍ په هیله باندې یو، او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکړي، او موږ ته دې وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کړو چې واکند دوی امید او ارزو غوښتنی او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه امین له تاسو مننه چې په دغه بحث کې مرسته ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.